چین د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړ او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به تر پنځشنبې په چین کې وي. د کونړ په وی سرحدي سیمه کې افغان پوځیان د مهماتو شکایت لري او په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د اپراتیف نوی مشر ژمنه کوي چې دا ولایت په پولنډ راتلونکي کې د امن په کور بدل کړي. دا ساده رادیو په یو ساعت خبری مجله کې موزه احمد چیبر کوربه يم. تخنیکی چاري امان امیرزای مختوری. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. نړیوال خبرونه فرشته جلال زی اوروي. فرشته جانې کوم مهم خبرونه لرو؟
اوریدونکو سلام. احمد چیبر د نړۍ د مهمو خبرونو سرخط ده چې مسکو نن له درغلیو او اداري فساد سره د ولسمشر پوتین د تړاو په اړه د امریکا د خزانه وزارت یو چارواکي څرګندونې رد کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو په غربي هیوادونو ته اجازه نه ورکوي چې د یوې خپلواکې بهرنۍ کړنلارې د امریکا له امله یې وځپي. او د بخښنې نړیوال سازمان نن پر ایران د عمله چې لسخاو تنکي ځوانان یې اعدام ته برابر کړي شدید انتقاد کړی دی.
بله، د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. په ورزګان ولایت کې د یوې امنیتي پوستې لس پولیس وژل شوي او د بغلان سیمې چارواکي وایي چې له تېرې شپې راهیسې د پیل شویو پوځي عملیاتو په لړ کې لس وسلوال طالبان وژل شوي. دا هم بشپړ خبرونه. د ورزګان ولایت امنیتي چارواکي تاییدوي چې د دغه ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو دوه نفوذي کسانو په امنیتي پوستې حمله کړې چې لس پولیس یې وژلي دي. د دغه ولایت امنیه قمندان غلام سخیر وغلیونی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیری سوق شوي نه ول او له طالبانو سره یې اړیکه درلوده.
په دې پوسته کې دوه تنه نوي د طالبانو نفوذي کسان اوسېدل. دوی له طالبانو سره په اړیکه کې وو. همدې دوو کسانو طالبان پوستې ته راوړي چې د پوستې لس تنه پولیس یې وژلې دي.
ښاغلی روغ لیونی وایي چې دا پېښه تېره شپه رامنځته شوې او وسلوالو طالبانو د پوستې ټول مهمات او وسلې هم له ځان سره وړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په ولسي جرګه کې د ورزګان استازي دغه پېښه تاییدوي او وایي چې په دې پېښه کې نه پولیس وژل شوي دي. د فاریاب ولایت په میمنی ښار کې یو دیرش کلن ښځه د خپل بنځي لخوا په ډزو وژل سوه. په دې ولایت کې د پولیسو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وایي وژل سوې مېرمن د پښتونکوټ ولسوالۍ د کاریز د سیمې د ښوونځي سرمعلمه وه. سرچینه زیاتوي چې له دې پېښې وروسته د وژونکي د کورنۍ ټول غړي له سیمې تښتېدلي خو پولیس یې د میندلو هڅې کوي. د فاریاب ولایت د ښځو چارو رئیس شریفې عظیمي ازادۍ راډیو ته وویل د یادې مېرمنې بنځي چې غوښتلې له خپل کور څخه 2000 افغانۍ او یو اندازه ګڼه غلا کړي چې مېری مخنیولي او بیا خبره د دې تر وژنې رسیدلې ده. د فاریاب ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي له معایناتو وروسته معلومه شوې چې وژل سوې مېرمنه حامله وه. او د بغلان سیمې چارواکي وایي چې له تېرې شپې راهیسې د پیل شویو پوځي عملیاتو په لړ کې لس وسلوال طالبان وژل سوي او درې نور ټپیان دي. د بغلان د والي ویان محمود حقمل نن ازادۍ راډیو ته وویل د خورشید شل په نوم پیل شوي عملیاتو هدف په سیمه کې د طالبانو ځپل دي چې تر اوسه له وسلوالو طالبانو څخه څو کلي پاک شوي دي. هغه زیاته کړه یاد عملیات د ډنډغوري ولسوالۍ په ګډون په هغو سیمو کې روان دي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي او په یادو عملیاتو کې د ملي اردو یو سرتیری هم ټپي شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتي جلالزی څخه واورئ.
مسکو نن له درغلیو او اداري فساد سره د ولسمشر پوتین د تړاو په اړه د امریکا د خزانه وزارت یو چارواکي څرګندونې رد کړې. د پوتین ویان دمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالان ته وویل چې دا رسمي اتهام دی. خود امریکا او روسیه روابط داسې یو حالت ته رسیدلي چې داسې دروغ نور زیات توان نشي ورته رسولی. د امریکا د خزانه وزارت د تروریزم او مالي جنایتونو د څانګې سرپرست مشر له بی بی سي سره په یوه مرکه کې ویلي چې ولسمشر پوتین په پټه د پانګې غونډولو او خوندي کولو هڅې کوي. د خزانه وزارت د چارواکي له بی بی سي سره په مرکه کې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې سی آی ای پر هغه رپورټ چې په 2000 میلادي کال کې خپور کړی و او د پوتین شتمنی 40 میلیارډ ډالر بللی و ل تفسیر یې ډیره کړی ده. خو یوازې دومره ویلی چې د پوتین پانګه کمه شودل شوې ده. کرملین دا تورونه رد کړی دي. ولسمشر پوتین تل ټینګار کړی چې د خپل شتمنی په اړه مطبوعاتي رپورټونه لولي خو به اساسه یې ګڼي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو په غربي هیوادونو ته اجازه ورنکړي چې د یو خپلواکي بهرنۍ کړنلارې د عملي کولو لامل یې وځپي. لاوروف نن په مسکو کې خبري اعلان ته وویل چې موږ د اروپا او امریکا په ګډون له خپلو غربي شریکانو سره د اغیزمنو اړیکو ټینګولو ته تیار یو. په دې شرط چې ټولې همکارۍ د مساوي حق پر اساس او د متقابلو ګټو پر اساس وي او هیڅ لوری د بل په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. لاوروف زیاته کړه چې د امریکا د مزایلو ضد سیستم او د روسیې تر پولو د ناټو تړون پراختیا په سیمه کې بې ثباتي زیاتوي او د لنډ لید لري. د سوریې په هومس ښار کې په غبرګو بمې چاودنو کې نن لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي او تر 100 زیات زخمیان شوي دي. د سوریې دولتي ټلویزیون له هومس چې د حکومتي ځواکونو په لاس کې دی په رپورت کې وویل چې چاودنې یوې امنیتي پوستې ته نږدې شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي کړوسای وایي چې پلار یې د یو لوړ مقام لپاره په انتخاباتو کې لګډونه منسوي دی. احمد خمینی چې د حسن خمینی زوی دی نن پر انستګرام دا خبره کړې او د ایران دولتي خبری آژانسونو هم خبره کړې ده. حسن خمینی چې له اصلاح غوښتونکو سره نږدې روابط لري غوښتل چې د نخبګانو شورا ته په ټاکنو کې برخه واخلي چې د ایران د ستر مذهبي مشر د ټاکلو او برطرفه کولو صلاحیت لري او حتی د هغه د کار څارنه کوي. د ایران د نخبګانو شورا اتاتیا غړي لري. د فبروري په شپږم بعد د ایران له پارلماني انتخاباتو سره په یو وخت د نخبګانو شورا غړي هم وټاکل. د بخښنې نړیوال سازمان نن پر ایران لدی عمل چې لسهاو تنکی ځوانانې اعدام ته برابر کړي شدید انتقاد کړی دی. د دې سازمان رپورت وایي چې دا کسان د جنسي تیری او د مخدر موادو د قاچاق په څیر په داسې جرمونو نیول شوي چې هغوی 33 کلنۍ مخکې ترسره کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران په قضایي سیستم کې له وروستیو اصلاحاتو سره ویره لري چې دا مجرمین شایي 33 کلنۍ ته له رسېدو سره سم اعدام شي. د سازمان له لندنه په خپل رپورټ کې ویلي چې ایران د 2015 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ وخت کله شته لږه درې او یاتنه تر اتلس کلن کم عمر مجرمین اعدام کړی دي. ایرانی چارواکو ویلي چې خپل قضایي سیستم اصلاح کړی او تر اتلس کلن کم عمر مجرمین نه اعداموي. او د رومانیا حکومت نن له مالدووا سره چې د اروپا د ډیرو فقیرو هیوادونو دی د 15 میلیونو ډالرو پور ژمنه کړې ده څو خپل مالي سیستم ته ثبات ورکړي. د رومانیا صدر اعظم نن دا خبره په بوخارست کې اعلان کړه. خو ویل چې مالدووا ته د پور ورکولو لپاره ځینې شرایط لري. د رومانیا صدر اعظم ویل چې مالدووا ته په دې شرط پور ورکوي چې له اداري فساد سره مبارزه وکړي او په خپل مالي سیستم کې اصلاحات راولي. په مالدووا کې د 1 میلیارډ ډالرو بانکي درغلۍ له امله حکومت ړنګ شو او د اکتوبر د میاشتې راهیسې منظم حکومتي سیستم نه لري.
مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو د افغانستان د هوا حال له مرزي احمد څخه.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په ګردیز کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه شپږ او ټیټه منفي دوه. په بامیانو کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه درې او ټیټه منفي نه. په بدخشان کې به آسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه اووه او ټیټه منفي دوه. په کابل کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه اته او ټیټه منفي یو. په کندهار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه شل او ټیټه څلور. په مزار شریف کې به آسمان وریځ د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه دولس او ټیټه پنځه. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه پنځلس او ټیټه درې. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه څوارلس او ټیټه درې.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. پکنګ د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړ. په دې اړه مو د ازرخ شافیزی نظر اخیسته.
شانګهای د افغانستان لپاره اهمیت لري په دې خاطر چې شانګهای د ډېر وختلي هیوادونو په ګډون جوړ شوی دی.
په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو نوې مسول جبار قهرمان وایي
دائم در سره وعده د هلمندیانو کستاس په خدمت کې صادق نو د جنرال څخه هم درې شکایت.
په دې خبرونه کې مول افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د امریکا د نږدې 40 میلیونه ډالر لمرستي خبرو چې د افغانستان د روغتیا وزیر داشمنه کوي.
پیسې د مؤسساتو لارې نه مصرف سي، خو د عام روغتیا وزارت دغه لري مسؤلیت لري چې د دې پیسې نظارت وکړي.
دا به هم واوري. په چین کې ویل کېږي چې سږ کال به 100 میلیونه ماشومان وزیږي. چین ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر په ترڅ کې پکینګ د شانګهای د همکاریو په سازمان کې چې چین یو مهم غړی دی د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړ. افغانستان تر اوسه د دې سازمان څارونکی غړی دی. تفصیل له نوریاس نوری څخه.
چین د شانګهای د همکاری په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د غوښتنې ملاتړ کوي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن په پکینګ کې وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزیر له خپل افغان سیال د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره له خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې دغه راز وویل چې افغانستان غواړي چې په نږدې راتلونکي کې د شانګهای د همکاری د سازمان او هم د آسیا د بنسټیزو تاسیساتو د پانګونې د بانک بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. هغه وویل چې چین د افغانستان دغه غوښتنه مهمه بولي او د هغې ملاتړ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې هیواد غواړي له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. چین د افغانستان د بیا رغونې ملاتړ کوي او هم دې ته لومړیتوب ورکوي چې ورسره د هستوګنې د کورونو جوړولو، د کادرونو په روزنه او د ژوند د معیشت د ښه کېدو په برخو کې مرسته وکړي. موږ لیواله یو چې له افغانستان سره د بنسټیزو تاسیساتو د پلان او د راتلونکي پراختیایي پروګرام په برخو کې هم مرسته وکړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره پر ځینو سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسلو هم خبري وکړي چې په اړه زیات جزئیات نه دي خبره شوی. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت د هیواد ته د رباني سفر چې تر پنځشنبه پورې به دوام کوي مهم بللی دی. چین د شانګهای د همکاري د سازمان چې افغانستان له 2012 میلادي کال راهیسې په کې د څارونکو په توګه غړیتوب لري یو مهم غړی دی. پر چین سربیره روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان هم د دې سیمه ییزو همکاریو د ټولنې چې په 2001 کال کې تاسیس شوې غړي دي. په 2015 میلادي کال د دې سازمان په سرمشیزه کې چې د روسیې په وفا ښار کې جوړه شوې وه د پاکستان او هند بشپړ غړیتوب د پروسې د پیل اعلان پکې وشو. د دې سازمان غړو دغه راز بیلاروس، آذربایجان، ارمنستان، کمبودیا او نیپال ته هم د څارونکو د موقف ورکولو پریکړه وکړه. ایران د افغانستان بل گاوند هم د دې سازمان څارونکو غړی دی چې د چین ولسمشر تهران ته په روسي سفر کې په دې سازمان کې د هیواد د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړ. د شانګهای سازمان د اقتصادي او فرهنګي همکاریو په مقصد تاسیس شوی. ځینې افغان کاربوهان وایي د شانګهای سازمان د سیمې د اقتصادي ودې، تجارتي اړیکو او د سولې او ثبات ټینګولو ته د یو غښتلي ارګان حیثیت لري او افغانستان باید ورسره تجارتي اړیکې ولري. دوی دغه راز وایي چې په دې سازمان کې د افغانستان غړیتوب به له دې سره مرسته وکړي چې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان سیاسي او اقتصادي اړیکې لا پراختیا ومومي.
په راپور کې مو واوریدل چې چین د شانګهای د همکاري په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړ. په دې اړه نوریاس نوري د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو له مشر زرخ شافیزي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د دې سازمان بشپړ غړیتوب افغانستان ته څه ګټه رسوي. شاغلی حافظی په جواب کې وویل
شانګهای د افغانستان لپاره اهمیت لري په دې خاطر چې شانګهای د ډېر وختلي هیوادونو په ګډون جوړ شوی دی او افغانستان مخکې هم چې د ناظر غړیتوب درلودل او مخکې تر هغه څخه د میلمه په حیث وو. زموږ غوښتنه دا وه چې دا چون زموږ ګاونډی چین پکې ډېر رول لري او د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه پکې دي او دا زمینه برابروي چې د اقتصادي ودې لپاره مون کولی شو چې بل سره همکاري وکړو. که چیرې بیا دا مسله نظامی اړخ هم پیدا کړي بیا په هغه کې زمون ترجیح به دا وي چې یو کانفلیکټ آف انټرست یا په استرا تضاد د منافع راځي په دې چې موږ امریکې سره او ناتو سره بیا سره لرو.
تاسو ویل که چیرې افغانستان د دغه سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي ممکن د نورو هیوادونو سره چې هغه امنیتي موافقې چې لاسلیک شوي د امریکا متحده ایالاتونو ناتو سره دا په یو شکل تقابل کړي نه شي، دغه اهمیت په پام سره یا دغه حساسیت په پام سره څه ډول همکاري به د سازمان د غړو هیوادونو او د دې سازمان نه بهر د نورو مهمو ګډونوالو چې د افغانستان په قضیه کې ښکیل دي دغه همکاري رامنځته شي؟
ما عرض وکړ چې دا خو ډېر پیچلې مسله ده په دې چې که چیرې دوی بیل اجنډا ولري په استراتیژیک لحاظ او په سیاسي او جیو اکانومیک مسایلو په اکلا دا تکر راځي، ولې تر هغه حده چې موږ پوهېږو تر اوسه پورې دغه څه یو څه نه دي راغلي، تکر نه دي راغلي. مثلا بلګۍ دغه دي چې کله چې د افغانستان او د امریکې ترمنځ امنیتي توافق لاسلیک شو چینایان اولین هیواد و چې دغه څه پلوي وکړل. یعنی معنی دا چې دوی په دغه لوی مسایلو کې د امریکې سره او د ناتو سره په یو لیک کې حرکت کوي، او دا چې په منطقه کې تراګری او دا شان پر ضد ده، دا چین هم ګواښي او روسیه هم او افغانستان هم. دلته مونږ ګډ موقف لرو، په دې خاطر باندې زه ګمان نه کوم چې کوم ټکر راشي. اما کچیر ما ول کچیر په فرض محال دغسې دوی اجنډا د ناتو نړیوال اجنډا سره فرق وکړي، چون مونږ دوی سره استراتیژیک تړون لرو، او بیا مونږ په دغسې یو موقف درېږو چې یا به یو به انتخاب کړو، او مونږ ته خو ترجیح همدغه ده چې به مونږ مجبور یو چې یو قرارداد لرو، تعهد لرو چې امریکې سره په تړون کې ژمن اوسېږو.
تر اوسه چې افغانستان د دې سازمان څارونکي غړیتوب درلوده، یعنی دغه څارونکي غړیتوب افغانستان ته څه ګټه رسولې ده؟
خو اول خو د دې منطقوي تصامیمو څخه خبرېدل، او دا یو زمینه و دې لپاره چې د ولسمشرانو سره په کال کې په نوبتي توګه په انول توګه دوی لیدنه وکړي، او دا د ګټې څخه خالي نه و، ځکه چې د شانګهای د غونډو او په درشل کې یا د هغه تر څنګ دوی لیدنه کتنې درلودل، مثلا د افغانستان ولسمشر د چین ولسمشر سره یا د روسیې ولسمشر سره یا مثلا د تاجکستان او قزاقستان د ولسمشرانو سره دوی کولی شول چې وویني. دا په خپله یو زمینه د تفاهم دی، زمینه د منطقوي یوون دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ شافیزی وویل چې د افغانستان لپاره دا ډیره مهمه ده چې د شانګهای د سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. پکینګ د دې ملاتړ کړی دی چې افغانستان د دې سازمان غړی شي. د ازادي راډیو اوریدونکو کولی شي چې د افغانستان او چین په ارتباط په تیره بیا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د چین د سفر په اړه او همدارس د شانګهای د غړیتوب په اړه ازادي راډیو ته زنګ ووهي. له یوې خبرتیا وروسته ستاسو ټلیفونونه اخلو. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0909 203 1540، بل شمیره د 0908 202 1550. شمیرې به یو ځل بیا تکرار کړم، 0909 203 1540، 0908 202 1550.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2 په ټول افغانستان کې اوري. یو اوریدونکی په لاین کې، بلې مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله ده. بلې مهرباني. مننه ستاسو پیغام مو واخیست. بل اوریدونکی په لاین کې دی. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې ستاسو آواز اورم. مهرباني، ازادي راډیو ده. د دې اوریدونکو ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو هم په لاین کې را سره شته. بلې مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله ده. بلې تخنیکی همکار اشاره کوي چې بل ټلیفون برا واخلو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بلې عبد افغان ما پکتیکا مې ورګون
څخه. مهرباني، خبری مجله ده. د افغانستان او د چین د اړیکو په اړه باندې ستاسو څه نظر لري؟
مونږ دا نظر لرو چې دا ډېر پروګرام دی، انشاءالله مونږ پکتیکاوالو ته په دې کې برخه ملاو شي.
مننه. د دې اوریدونکو نظر مو هم واخیست. دا ازادي راډیو یو بل اوریدونکو هم شته، دا به هم را واخلو. بیا به نور راپورونو ته مخه کړو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې ستاسو آواز اورم. مهرباني. بلې د ټلیفون سم نه اوریدل کېده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې په کابل کې د کرهنې د محصولاتو د ناروغیو د لمنځه وړلو لپاره نوي لابراتوارونه جوړیږي.
کوچنی داسې لابراتوارونه په مختلفو ولایتونو کې عمل ته شي. انشاءالله په ډېر نږدې راتلونکو کې د کروندګرو ستونزې به تر یو حده پورې حل شي.
امریکا د روغتیا په برخه کې له افغانستان سره د لسکونو میلیونو ډالرو مرسته کوي. د افغانستان د روغتیا وزیر وایي
پیسې د مؤسساتو له لارې نه مصرف شي، خو د عام روغتیا وزارت دغه لري مسؤلیت لري چې د دې پیسې نظارت وکړي.
چین اعلان کړی چې تر دې وروسته کورنۍ کولی شي چې دوه بچیان پیدا کړي. په نړیوالو سیاسي موضوعاتو کې به واوري چې ایران او ایتالیا د میلیاردونو ډالرو موافقې لاسلیک کړي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي اسمسونه هم لولو. په هلمند کې د میشتو قوتونو تازه ټاکل شوی اپراتیفي مسول تورن جنرال عبدالجبار قهرمان وای که چیرته نظامی مسولان په دندو کې غفلت وکړي له دندو به لری کړي او څوک چې د جنگ په میدان کې د ځان وړتیا وشي هغه ته به رتبه ورکړي او ډیر به تقدیر کړي. په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو اساسه چې تازه د ولسمشر اشرف غنی لخوا په هلمند کې د ټولو قوتونو عملیاتي مشر ټاکل شوی دی ډاډ ورکوي چې ژر به په هلمند کې جنگیدونکي وسلوال مات شي او هلمند به د امن کور شي. الیاس دی راپور لري.
تورن جنرال عبدالجبار قهرمان چې څو ورځې وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی په امر په هلمند کې د ډیره قوتونو عملیاتي ډلې مشر ټاکل شوی وای کچیر په امنیتي ادارو کې په خاص ډول د وسلوالو ځواکونو په کنډکونو او تر دیل وړ او لاندې کوم نظامی مسؤل د خپل دندې پر مهال غفلت وکړي نه یوازې به له دندې لیرې سي بلکې ورکول سوي رتبې او مډالونه به ترې واخیستل سي او پر ځای به هغه سرتیرو افسرانو ته ورکول سي چې د ځانه څخه د جنګ پر میدان وړتیاوې شي. قهرمان چې د شپې دولس بجې د نادلي ولسوالۍ د چانجیر او بابا جاړوند سیمو د امنیتي کمربند له پوستو او سرتیرو څخه کتره درلوده وویل دا صلاحیت ولسمشر ورکړی دی او دا ځل به د مکافاتو او مجازاتو پروسه عملي کیږي.
دا مې درسره وعده ده هلمندیانو که ستاسو په خدمت کې صادق نه و د جنرال څخه هم دریشي کاږم او سرباز د جنرالۍ تر کچې پورې هم پیشنهادوم. زما سره خپله د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غنی دا وعده کړې ده چې جباره دغه دوه اصله په هلمند کې پیاده کړه. هغه چا چې د هلمند د خلکو په خدمت کې رسالت ترسره کوي څومره مکافات چې ورکولی سي وریکه که چا نه کوي چې څومره مجازات چې ورکولی سي وریکه چې یوه ورځ دلته مسؤلیت ولرم دغه اصل به تطبیقوم.
د هلمند په یو شمېر سیمو کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې توده جګړه روانه ده. نادالی مارجه سنگین او ګرشک ولسوالیو کې هر ورځ د تودو جګړو له امله حکومتي سرتیرو وسلوالو ته مرګ ژوبلې وړي. د جنگ د دوام یو لامل په دې ولایت کې د میشتو قوتونو ترمنځ نه همغږي شول سره او چې دغه قوتونو د همغږي او موثرو عملیاتو پلانونو ترڅنګ مرکز ته د افغان ځواکونو د نیمګړتیاو او اړتیاو تر موندلو وروسته د راپور ورکولو دنده په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالجبار قهرمان ته سپارل شوې ده. خلکو ته د امنیت ته بیا راتللو امیدواري ورکوي. قهرمان وایي د امنیتي پوستو نیولې تر جوستامونو او قرارګاو پورې به په ټولو ځایونو وګرځي او د سرتیرو اړتیاوې او غوښتنې به پیدا کړي.
پوسته په پوسته به د دیشو څخه تر مساکلا پورې ګرځو او د هر سرباز د هر افسر د هر منصوب مشکل به اورو. اول به چارواکو ته د هدایت او د لارښوونې هدایت ورکوو چې د دې د مشکل په حل کې اقدامات وکړي، ولې که چا نه کول زموږ دپاره بیا دا توانمندي شته چې مجازات او مکافات تطبیقم.
په هلمند کې د ټولو قوتونو د همغږي او عملیاتي پروګرام مسؤل تورن جنرال عبدالجبار قهرمان په داسې حال کې دغه خبرې کوي چې ویل کیږي په دې ولایت کې د دې وروستیو جنګونو د دوام او زیاتېدو سره د امنیه قمندانۍ او قول اردو په شمول نوي مقررې سوي دي او د دفاع د وزارت په وینا لا هم دوام لري. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
بیا هم د یوې امنیتي موضوع په اړه. خو په کونړ کې د کونړ د سرکڼو ولسوالۍ اړوند د ډیورنډ په کرښه پراته سرحدي پولیسو بخښی وای چې پر وخت ورته اکمالات نه رسیږي. تفصیل لسیمې له روح‌الله انوري څخه.
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ د ډیورنډ په کرخه موقعیت لري چې د نواپاس په سیمه کې افغان پولیساتي ځواکونه پراته دي. پوخا د نواپاس په سرک د کونړ او کوزی پښتونخوا ترمنځ موټرو تګ راتګ کولو، خو 15 کاله کېږي چې په یاد لار کې امنیتی ستونزې پیدا شوي چې د خلکو ترڅنګ هلته پراته سرتیری هم ستونزو سره مخ دي. له ناوپاس څخه یو پولیساتی سرتیری چې له نوم ښودلو یې ډډه کوله په تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل څه موده کېږي چې پوستو ته یې غځېدلې لاره وسلوال مخالفینو بنده کړې چې له امله یې دوی ته په وخت خوراکي او نور توکي نه رسیږي.
ناوپاس بارډر نه سره خبرې کوم، هغه ته مونږ نایلان یو پوسټه پرته ده او هغه مونږ سره ډېره نږدې ده، پوه شو زموږ خپله سرحدي پوسټه ده، مونږ هغه هغې ته راځي، هغې غږ مونږ ته راځي. حکومت کې مونږ ته 15 کوره دشمن پروت دی او په دغې باندې نه عملیات کېږي نه اجرات کېږي، پوه شو، او لارې ټولې بندې کړې.
یاد سرتیری وایي ډېری وختونه ورته اوبه هم نه رسیږي. په ختیځ کې د پولیساتو ځواکونو د لوا قومندان جنرال ولی خان شینواری هم ازادي راډیو ته یاد ستونزه ومنله او وی ویل چې دوی مرکزی حکومت سره خبره شریکه کړي او د مشکل هواری د پاره یې ورسره ژمنه هم کړې ده.
بیخی په ځای خبره د ستونزه شته ده، یخته یو تر وزیر صاحب دفاع او لوی درسیر او وزیر صاحب داخلي پورې ټول په جریان دي، نو وعده هم را کړې ده راته.
هغه وایي د ډیورنډ پر کرخه نورې پرتې پوستې هم یو شمیر مشکلات لري، خو هغوی ته هر میاشت د حواله لارې اکمالات ترسره کیږي.
موږ نور ځایونو کې ستونزه نه لرو، په میاشت کې خصایي اکمالات کوو، پرسونل تغییر و تبدیل کوو، خرڅ ورته وړو، مهمات ورته وړو، ټول ورته وړو. هغه حساب باندې کومه خبره نشته، په پوره خاص لرو. حتی درته وایم چې تر حمله پورې زه په بنچا کې خرڅ لرم.
د کونړ په سرکانو، مراوري او دانګام ولسوالیو کې د ډیورنډ کرخې ته په غرونو کې سرکونه غځېدلي چې څو کاله وړاندې په درې واړو لارو موټرو تګ راتګ کولو. هر ورځ به پرې په سلګونو کسان کوزي پښتونخوا او کونړ ته تله راتلل، خو اوس دغه لارې د عامو خلکو او افغان ځواکونو په وړاندې تړل شوي دي. څو ځلې افغان حکومت هڅه وکړه چې دغه لارې د ترافیکو پر مخ پرانیزي، خو تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه. نالوستې میندې د لوڼو د لیک لوست لپاره څه هیلې لري؟ ولې ډېری نالوستې میندې غواړي چې لوڼې لوستې شي؟ د ښځو غږ له آشنا راډیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
آشنا رادیو د افغانستان په وخت ماښام لوو د سهار تر بجو پورې په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې خبري شي. او ازادي رادیو د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالولی وفا له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي د معلمانو معاشونه په وخت نه را رسیږي او لشتي د بیا هیله کوي چې له چارواکو سره د ازادي راډیو لاري دغه موضوع شریکه کړو. عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکي د شانګهای غړیتوب په هغه وخت مثبت نتیجه ولري چې د سولې په خبرو کې په افغانستان کې پرمختګ شوی وي. محمود روشن له غزنی پر استولې سمس کې لیکلي دي د عام روغتیا وزارت سره دا ډول مرستې باید سمې مصرف شي. د هغو مرستو ته اشاره کوي چې امریکا نږدې 40 میلیونه ډالر له افغانستان سره مرسته کړې ده او د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې په دې اړه په تفصیل راپور درکوو. محمود روشن په یو بل اس ام اس کې بیا لیکلي دي چین ته د افغان چارواکو سفرونه ګټور دي. قاری محمد مدنی د نورستان لواما ولسوالۍ څخه پر استول اس ام اس کې لیکلي دي طالبان او حکومت باید د یو بل شرطونه ومني د سولې په ارتباط دا خبره کړې ده. اسلام ارمان لخوست لیکي په اسلام آباد کې د سولې پراتون کې غونډه کې باید طالبان ګډون وکړي. محمود جان لکندهار پراستول اسمس کلی کلی دی افغانانو هیله کوم چې په خپل هیواد کې پاتې شي او لقاچاقی لارو نورو هیوادونو ته سفرونه ونه کړي. دا سجی رډو یو ساته خبری مجله اوري. په دې خبری مجله کې مو د افغانستان په ارتباط لکه څنګه چې تاسو ته ویل د امریکا له مرستې خبرو چې د افغانستان د روغتیا د وزارت سره کړی ده او همدارس به واوري چې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي هڅې تیزې کړي دي چې د پرمختلليو تخنیکي وسایلو په ذریعه په افغانستان کې د حاصلاتو د ضایع کېدو اندازه کمه کړي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشتې جلال زی څخه.
په اروزګان کې امنیتي چارواکو تایید کړ چې دوه تنو چې له وسلوالو طالبانو سره یې ارتباط درلود په یو پوسته کې پر پولیسو ډزې کړې لس تنه یې وژلې دي. د اروزګان امنیه قمندان غلام سخي روغ لیونی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیری سوق شوي نه ول او له طالبانو سره یې ارتباط درلود. وسلوالو طالبانو دا خبره تایید کړې ده. په بغلان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې له تېرې شپې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي چې لس تنه وسلوال طالبان پکې وژل شوي او درې زخمیان دي. د بغلان د والي ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د خورشید شل په نوم دغه عملیات په سیمه کې د دې لپاره پیل شوي چې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو مخنیوی وشي. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په روم کې سوداګرو ته ټینګار وکړ چې هیواد یې په ټوله سیمه کې د زیات ثبات او امن خاوندې. روحاني فرانسې او ایتالیا ته په څلور ورځني سفر وتلی او غواړي چې د اروپا پانګوال په خپل هیواد کې پانګونی ته وهڅوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو به غربي هیوادونو ته اجازه ورنکړي چې د یوې خپلواکې بهرنۍ کړنداري د مریکول لامله یو ځپي. لاوروف په مسکو کې خبري اعلان ته وویل چې دا سیاحت روان دي چې د روسیې د خپلواکې بهرنۍ کړنداري په خاطر دغه هیواد وځپل شي. مسکو نن د درغلیو او اداري فساد سره د ولسمشر پوتین د تړاو په اړه د امریکا د خزانه وزارت د چارواکي څرګندونې رد کړې دي. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبري اعلان ته وویل چې دا رسمي اتهام دی. خو د امریکا او روسیې روابط دومره خراب شوي چې داسې دروغ نور زیات زیان نشي ورته رسولای. او نن د سوریه په همز ښار کې په غبرګو بمی چاودنو کې لښته لږه 22 تنه ووژل سول او تر سلو زیات زخمیان شوي دي. د سوریه دولتي ټلویزیون نن له همسا په خبرونو کې وویل چې چاودنې یوې امنیتي پوستې ته نږدې شوې دي.
اوس هم سپورتي خبرونه له مرزه احمد زید څخه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تاکل شوی چې د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د پنځمې پورز د پاکستان له ټیم سره لوبه وکړي. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتا کازادی رادیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم له آیرلند سره دوه تمرینی لوبې تر سره کړي چې په یوه کې ماته خوړلې او په بل لوبه کې د ونه بیمډو په توپیر سره مقابل لوري ته ماته ورکړې ده.
د افغانستان کرکټ د 19 کلونو د نړیوال جام په سیالیو کې په بی ګروپ کې خپل لومړی لوبه د 18 د جنوري د پاکستان
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم دوه نورې سیالۍ له سریلانکا او کاناډا سره لري. ټاکل شوی دی انجنونو او هلکانو د بایسکل ځغلونې ټیم د جنوبي اسیا په سیالۍ کې د ګډون په هدف هند ته لاړ شي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړي به بیلابیلې فاصلې وهي. ټاکل شوی دی جنوبي اسیا د بایسکل ځغلونې نړیوالې سیالۍ د راتلونکي میاشت په شپږمه نیټه پیل شي او د افغانستان د جودو فدراسیون مسؤلین وایي چې ټاکل شوی د دغه څنګه لوبغاړي د جنوبي اسیا په سیالۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان د جودو فدراسیون مشر زکریا اسدین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې دولس لوبغاړي له بشپړ چمتووالي سره ګډون کوي. د جودو سیالۍ په هند کې د فبروري له شپږمې نیټې څخه تر شپاړسمې پورې دوام کوي. ښاغلی اسدی له څرګنده کړه چې افغان لوبغاړي به په دغه سیالۍ کې ښه وځلیږي. اسدی وایي چې د جودو ټیم د جنوبي اسیا په مخکنۍ سیالۍ کې دویم مقام خپل کړی و. د خبرونو پای
ځینې داسې راپورونه خپره شوي دي چې افغانستان غواړي له پاکستان سره د بندیانو د تبادلې کوم پروګرام مخته یوسي. په دې اړه د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې په تفصیل اورېدلی شئ. خو اوس به نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. ایران او ایټالیا په بېلابېلو برخو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت ګڼ شمېر موافقې لاسلیک کړي دي. دا موافقې لروم څخه د ایران د ولسمشر حسن روحاني د دوه ورځني سفر په ترڅ کې شوي دي. ټاکل شوی دی چې روحاني سبا له خپل فرانسې له خپل سیال سره د خبرو لپاره پاریس ته ولاړ شي. اروپا ته د ایران د ولسمشر د سفر روسي جزئیات د رضوان مراد پورا پور کړي.
له اروپا څخه د خپل سفر په ترڅ کې د ایران ولسمشر حسن روحاني د دوشنبه پورس په روم کې د ایټالیا له صدر اعظم سره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت اقتصادي موافقې لاسلیک کړې. له حسن روحاني سره په دې سفر کې 130 کسیزه پلاوی ملګری دی چې سوداګر او وزیران پکې شامل دي. یو ایټالوي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویل د تهران او روم ترمنځ دا موافقې د 12 میلیاردو ډالرو په ارزښت دي. د غراز د ایتالیا صدر اعظم میتیو رنزی له حسن روحاني سره تر کتنې ورسته ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي موافقې د یو اوږد سفر پیل دی. د ایران ولسمشر د ایتالیا له صدر اعظم سره د کتنې پر مهال له تروریزم سره د مبارزې پر موضوع هم خبرې وکړې. حسن روحاني ویل ایران تل د تروریزم ضد مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. نوموړي ویل له ایتالیا سره په ګډه په افغانستان، سوریا، لبنان او لیبیا کې د رښتینې سولې د رامنځته کولو په اړه د همکاریو پر فرصتونو کار وکړي. ټاکل شوی ده چې د ایران ولسمشر سبا ته د فرانسې له مشرانو سره د کتنې په خاطر پاریس ته لاړ شي. ټاکل شوی وه چې حسن روحاني په 13 نومبر میاشت کې پاریس ته سفر وکړي، خو په فرانسه کې له تروریستي بریدونو وروسته د نوموړي دا سفر وځنډید. که څه هم چې له نړیوالو قوتونو سره د ایران د اټومي موافقې وروسته په روانه میاشت کې پر تهران د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل پیل شول، خو امریکا له خپل لوري پر ایران ځینې بندیزونه پر ځای ساتلي دي.
د سوریې د سولې خبرې د شکیلو هیوادونو د اختلافاتو له امله پټه په درېدلې دي. دغه هیوادونه په دې اړه چې د سوریې د اپوزیسیون په اساسیتوب کومې ډلې په دغو خبرو کې برخه واخلي ځنډېدلې دي. ټاکل شوی وه چې دا خبرې تېره ورځ په جنوا کې پیل شي. ترکیه چې په سوریه کې د داعش او نورو سختدریزو ډلو پر ضد د نړیوال ائتلاف یو مهم غړی هیواد دی، نه غواړي چې د سوریې د کوردانو وسله واله ډله په دغو خبرو کې ګډون وکړي. تفصیل له نوریاس نوری څخه.
د ترکیه صدر اعظم په سوریه کې د شخړو د هواري په مقصد کېدونکو خبرو کې د سوریې د کوردانو د وسلهوالې ډلې له ګډون سره په کلکه مخالفت څرګند کړ. داود اوغلو دا څرګندونې نن په پارلمان کې د خپل واکمن ګوند وکیلانو ته په وینا کې وکړې. ترکیه دغه ګوند او پوځي څانګې د کوردستان د کارګرانو د ګوند PKK چې د انقره پر ضد وسلهواله مبارزه مخته وړي یوه څانګه بولي. د ډیموکراتیک اتحاد ګوند په نوم د سوریې د کوردانو ډله چې په سیمه کې د اسلامي دولت او نورو سختدریزو ډلو په وړاندې جنګیږي، د سوریې د خاورې په زیاته برخه کنټرول لري. ټاکل شوی وه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دا خبرې د دوشنبې په ورځ په جنیوا کې پیل شي، خو تر اوسه په دغو خبرو کې د ښکېلو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو له امله هغه ځنډېدلې او دا هم نه ده څرګنده چې کله به ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د جنوبي آسیا څو هیوادونو ته په سفر تللی، پرون یې له لاوس څخه د کتنې په ترڅ کې خبرلانو ته وویل چې دی هیله مند دی چې په 30 تر 40 ساعتونو کې دا روښانه شي چې آیا د سوریې د سولې خبرې ترسره کېدلی شي او که نه. جانکری دغه راز ویل دی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره موافق دی چې د خبرو لپاره بلند لیکونه باید تر هغو پورې وانستول شي چې ټول تیاری بشپړ شوی نه وي. روسیا او ایران په دې اړه چې په کېدونکو خبرو کې د سوریې د اپوزیسیون په استازیتوب کومې ډلې برخه واخلي اختلاف لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم په کېدونکو خبرو کې د سوریې د کورد وسلهوالې ډلې پر ګډون ټینګار وکړ او وی ویل د دغې یا نورو ډلو چې د سوریې د کړکېچ د هواري په هڅو کې مهم رول لوبولی شي ګډون په کېدونکو خبرو کې مهم دی. سرګی لاوروف په مسکو کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د سوریې د کړکېچ د هواري لپاره د ملګرو ملتونو په پریکړه لیکونو کې هم په دې خبرې ټینګار شوی چې دغه بحران حل هواریدلی شي چې د کړکېچ مهمې ښکېلې خواوې په هر اړخیزو خبرو کې برخه واخلي. هغه وویل دا مسله چې دغه ډله د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په وړاندې نه جنګیږي باید د دې پلمه ونه ګرځي چې په احتمالي خبرو کې له ګډونه منع شي. د هغه په وینا د سوریې کوردان د دې هېواد د نفوسو په سلو کې 15 برخه دي. له 2011 میلادي کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوې، شاوخوا 2.5 کسان پکې وژل شوي او 10 میلیون وګړي هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
د پاکستان ایکسپریس ورسپانې راپور ورکړی چې ډیر ژر به افغانستان او پاکستان د بندیانو د تبادلې لپاره یو هوکړه لیک لاسلیک کړي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې په موضوع کې پرمختګ نه دی راغلی. د دغه وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې پاکستان تر اوسه په رسمي ډول د بندیانو د تبادلې په اړه د موافقې وړاندیز نه دی کړی، خو یو شمېر شنونکي بیا ورلمخه په دې نظر دی چې که چیرته افغانستان له پاکستان سره په دې برخه کې کوم توافق کوي باید د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صفی راپور لري.
سره له دې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا مني چې پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستي سفر کې د بندیانو د تبادلې موضوع مطرح شوی و، خو وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو اختلافاتو له وجې دا مسله پاتې شوې او تر اوسه په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د دغه وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تر اوسه په رسمي ډول د بندیانو د تبادلې په اړه د کوم هوکړه لیک وړاندیز نه دی کړی.
تر اوسه په رسمي ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې هوکړه لیک په اړه پاکستان داسې کوم وړاندیز نه دی کړی. تر دې وړاندې پاکستان ته د ولسمشر په سفر کې په دې اړه یو بحث شوی و، خو د یو شمېر پیښو له وجې چې په دې وروستیو کې رامنځته شوي او یو څه فضا خرابه شوه، هغه مسله په خپل ځای پاتې شوه.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې اکسپرس ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې ټاکل شوې په راتلونکو نږدې ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې یوه هوکړه لیک لاسلیک شي. دې ورځپاڼې همدارنګه ویلي چې د افغانستان دولت هم د اسلام آباد دې وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړی. د دغې ورځپاڼې په وینا د افغانستان په بېلابېلو زندانونو کې د پاکستان نږدې 200 بندیان حضور لري. دغشان د پاکستان په زندانونو کې هم ډېری افغانان د بند شپې ورځې تېروي، خو ویل کېږي چې د دغو بندیانو ترمنځ پراخ توپیر موجود دی، ځکه چې په افغان زندانونو کې ډېری پاکستانیان د ورانکارو فعالیتونو په جرم بند تېروي او اخوا بیا افغان کډوالو په وړو جرمونو چې ان د کډوالۍ د قانوني اسناد نشتون هم پکې شامل دی بندیان شوي دي. خو افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې په هوکړه لیک کې باید د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیول شي. د افغانستان د ولسي جرګې پخواني غړي کبیر رنجبار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید شرایط پکې واضح شي چې هغه زموږ له ملي ګټو سره همغږي ولري. کم موافقتنامه د تبادله د زندانیانو کېږي، حتما دغه موضوع صراحت ولري چې استثناءات پکې باید شامل شي. دا معمولا شاملېږي چې په هغې کې ترګري ډېر هغه دی ډېر مهم بحث دی چې هغه باید یو له موادو نه وي چې دغه استثناء باید موجود وي چې ترګر نشي کولای چې بیرته خپل هیواد ته ولېږدول شي. طبعا دلته سیاسي ملحوظات دي، موږ پوهیږو چې په دې کې بیا ناوړه ګټې اخیستل کیږي.
ویل کیږي چې افغانستان د بندیانو د تبادلې په برخه کې له ایران او تاجکستان سره هم تړونونه لري او تر اوسه پورې د دغو هیوادونو ترمنځ یو شمېر بندیان هم تبادله شوي دي.
د امریکا نړیواله پراختیایي اداره وایي د افغانستان د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا لپاره د نږدې 40 میلیون امریکایي ډالرو د مرستو اعلان کوي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د دې مرستې لګښت په افغانان د هیواد دننه پر روغتیایي خدماتو باوري کړي. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
د امریکا نړیواله پراختیایي اداره له کورنیو سرچینو څخه د روغتیایي سکتور تمویل د بشري اغیزمنې قوې او مسولیت اخیستنې رامنځته کولو او د افغانستان روغتیایي سکتور په ځان د بسیا کېدو په هدف په دغه هیواد کې 1.9 میلیونه ډالر لګوي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی د سه شنبې په ورځ په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې افغانستان د روغتیا په سکتور کې د ټولو لاسته راوړنو سره لا هم د کیفیت لوړېدو ته جدي اړتیا لري. هغه وایي چې لا هم زرګونه افغانان د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي، خو هیله لري چې دا نوې مرسته په دې برخه کې بدلون راولي. اټکل دا دی چې افغانان هر کال 215 میلیونه ډالر په ګاونډیو هیوادونو کې پر درملنې لګوي. موږ پوهیږو چې دا سرمایه په هیواد کې دننه د روغتیایي خدمتونو د ملاتړ څخه هم لګول کېدای شي. د روغتیایي سکتور اړوند دا پروژه به له حکومت سره مرسته وکړي چې د هیواد دننه مالي سرچینې پیدا، پیاوړې او پایداره کړي تر څو ټولو خلکو ته د روغتیا متوازن خدمات ورسیږي. مکینلی وایي چې افغانستان د نظامي او پراختیایي مسؤلیتونو اخیستلو وروسته اوس د پراختیایي کارونو نوې مرحلې ته داخلېدونکی دی چې باید له پیله کارونه اساسي ترسره شي. دا پیسې به د 5 کلونو لپاره د عامې روغتیا وزارت او پولیتونو کې د غاړوند څانګو کې د کارونو او سیستمونو د پیاوړتیا او ملاتړ په هدف ولګیږي. دا پیسې داسې وخت په افغانستان کې د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا لپاره ځانګړې کیږي چې د معلوماتو له مخې په دې برخه کې هر کال 1.5 میلیارد ډالر ښکته پورته کیږي، خو خلک لا هم د روغتیایي خدماتو څخه پراخ شکایتونه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز بیا د روغتیایي خدماتو د اغېزمنتیا لپاره دا ډول مرستې مهمې بولي، وایي چې په دې ډول مرستو به د روغتیایي دولتي سکتور تر څنګ خصوصي سکتور هم وده وکړي. هغه وایي چې افغانستان په دې برخه کې پر ځان د بسیا کېدو ګامونه اخلي او دا پیسې به هم د وزارت تر څارنې لاندې په غوره توګه مصرف شي.
پیسې د مؤسساتو له لارې نه مصرف شي، خو د عامې روغتیا وزارت دغه لري مسؤلیت لري چې د دې پیسې نظارت وکړي، د مصرف نظارت وکړي او یقیني کړي دا پیسې چې باید د اهداف او پلان له امانګ سره سم سم غسی مصرف.
د امریکا نړیواله پرختی اداره یا USAID وایي چې د نورو ګټو ترڅنګ دا پروژه به د عامې روغتیا وزارت وهڅوي ترڅو د افغانانو د روغتیا لپاره اوږدمهاله او نسبتا سختې پالیسۍ جوړې کړي. د یادونې ده چې له افغانستان څخه ډیری ناروغان اوس هم د درملنې لپاره پاکستان او هندوستان ته سفرونه کوي چې اکثریت یې په یادو هیوادونو کې د درملنې د درون اقتصادي بوج وس او توان نه لري.
پراپور کې مو واوریدل چې امریکا د روغتیا په برخه کې له افغانستان سره د نږدې 8.5 میلیون امریکایي ډالرو د مرستې اعلان وکړ. بیا هم له افغانستان سره د مرستې په اړه د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي هڅې تیزې کړې دي چې د پرمختللیو تخنیکي وسایلو په ذریعه په هیواد کې د حاصلاتو د ضایع کېدو اندازه کمه کړي. د دې وزارت چارواکو نن په کابل کې د یو شمېر کرنیزو علمي لابراتوارونو لپاره د یو کمپلیکس د ودانۍ کار پیل کړ. خان محمد سیند له کابل راپور لري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په کرنیزو علمي لابراتوارونو کې به د کیمیاوي سرو او بذري تخمونو د کیفیت د تشخیص، د کرنیزو حاصلاتو د مرضونو او مضرو حشراتو او بکتریاو د پیژندنې، کرنیزو درملو او داسې نورو مربوطو مسئلو چارې پر مخ بیول کیږي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبې په ورځ د کابل ښار د بادام باغ په سیمه کې د دیارلسو پرمختللو لابراتوارونو د فعالولو لپاره د یو کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښوده. د کرنې وزارت مرستیال میر امان الدین حیدری وویل چې د دې لابراتوارونو له فعالېدو سره به د بزګرو او تولیدونکو ستونزې کمې او د حاصلاتو پر کیفیت به مثبت اثر وشي.
در حال حاضر بیشتر موادی که وارد بازارهای افغانستان میگردد است
که مواد چوس مال بازار طرزه کیږي ډیری لازم کیفیت نه لري. د کرنې وزارت تصمیم ونیو چې د موادو د کیفیت د کنټرول او لوړولو لپاره مجهز لابراتوارونه ولري. دا لابراتوارونه به د نړیوال بانک د څه کم 2 میلیون افغانیو په مالی مرسته په یو کال کې بشپړ او د حاصلاتو پر کیفیت به مثبت اغیز وکړي.
ښاغلی حیدری وویل اوس مهال د هیواد د حاصلاتو 1/3 برخه د کرنیزو ستونزو له امله ضایع کیږي. د وویل په دې کمپلیکس کې به مجهز لابراتوارونه د کرنې په درې څانګو کې فعال شي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد اکثره بزګران او باغ لرونکي شکایت کوي چې هر کال د دوی د حاصلاتو یوه برخه د مضرو حشراتو او مرضونو ښکار کیږي. دوی د کرنې له وزارته هیله کوي چې دا اسانتیاوې د په لرې پرتو کرنیزو سیمو کې هم برابرې کړي. د چارو پوهان وایي له هیواد څخه بهر د افغاني محصولاتو او میوو د مارکیټ د نه موندلو یو دلیل د حاصلاتو د کیفیت نه کنټرولېدل دي. دوی وایي که دا ډول لابراتوارونه زیات او جدي فعالیت وکړي د بزګرو ستونزې به کمې او د حاصلاتو کیفیت به لوړ شي. د دې کارپوهانو له ډلې انجینیر میرویس خوګیاڼي آزادي راډیو ته وویل
لابراتوارونه په ولایاتو کې په مرکز کې دي، نو دا معلومه خبر ده چې د کرنیزو محصولاتو په کیفیت باندې ډېر زیات اغېزه کوي. نن سبا په افغانستان کې تخمونه او د امراضو کنټرول دا ډېره غټه موضوع ده او د هغې نه دې سره لاس او ګرېوان دي. نو که چېرې داسې لابراتوارونه په افغانستان کې او د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې داسې لابراتوارونه رامنځته شي، نو انشاءالله په ډېر نږدې راتلونکو کې په دې باندې موږ متيقن یو چې د کروندګرو ستونزې به تر یو حده پورې حل شي.
افغان بزګر له یاد اقدام څخه د هرکلی په ترڅ کې له حکومت او خصوصي سکتور څخه غواړي چې د دوی محصولاتو او میوو ته دې په بهر کې مارکیټونه ومومي. دوی دا هم وایي حکومت دې له ګاونډیو هیوادونو سره ترانزیتي اړیکه پراخ کړي سو محصولات یې له همدغو لارو د نړۍ ډیرو هیوادونو ته ورسیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کابل کې د کرنې د چارو علمي لابراتوار لپاره ودانۍ چارې پیل شوې چې دا ودانۍ به جوړې شي. په یوې خبرتیا پسې به واورې چې په هلمند کې سږکال تر غنمو او نورو شیانو کوکنار ډېر کرل شوي دي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله اوري. د نشئی موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو په وینا هلمند د نشې موادو د تولید په برخه کې په نړۍ او افغانستان کې لومړی مقام لري، خو په هلمند کې د کوکنارو کروندګر په دې نه پوهیږي چې د خپل هیواد سیاسي او نړیوال حیثیت ته څومره صدمه رسولې ده. ویل کېږي چې سږ کال د نورو کلونو په تناسب کروندګرو ډیرو تر ډیره د کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده. زموږ همکار الیاس دی د هلمند نادلی ولسوالۍ ته تللی دی او دغه راپور یې چمتو کړی.
هیڅوک د سړی هوا پروا نه کوي. د سهار د اتو بجو وروسته ډلې ډلې کسان له کلي وځي او دلته په پراخ ځمکو کې د کرل سوو کوکنارو په کروندو کې کار کوي. په دې ورځو کې کلیوال د یو شي په اړه خبرې کوي. زه د نادلی ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کېږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي. د کوکنارو د کروندو او د اوغو د حاصلاتو او کاروبار په اړه هر څوک خبرو ته زړه نه شه کوي، خو یو کروندګر د هویت پټ ساتلو په شرط مرکې ته حاضرېږي. د امنیتي ځواکونو رینجر موټرونه هم تېرېږي، خو څوک یې پروا نه کوي. د کلي خلک د کوکنارو په جیکه وي او د دوی ماشومان لوبي. تر لاسه ډېر ځوانان په دوو پلو کې په کوټونو او پټوانو کې پیچلي غټ او کوچني منګالونه په لاس د محمد انور د کوکنارو د پوچی په حشر راغلي دي. محمد انور زکام ښکاري، سپیره په بیل او منګال شوړېدلي لاسونه، سپیره خولۍ پر سر او زړې جامې اغوستي دي. هوا سړه ده، خدای باید نن د محمد انور د کروندې اړوند د پوچی سخت کارونه خلاص کړي. د محمد انور نه مې وپوښتل د کوکنارو کښت مانا اعلان شوی دی، ولې کوکنار کرلی دی؟ د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این او ڈی سی په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتار و چې دا شمېره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 103,000 هکتار ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولید کېدونکي تریاک 16% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید شوی دی. د ملګرو ملتونو یاد اداره یا د نشي توکو په وړاندې د مبارزې اکثره نورې ادارې شاید په هغه سرګردانیو او خواریو هم خبرې نه وي چې دلته د کوکنارو تر حاصل ورسره ګڼ شمېر کروندګر مخ کېږي. د نادلی بزګر وایي نه یوازې نور تخمونه ښه حاصل نه ورکوي، ډیر پیسې نه جوړوي او دا چې کروندګر د ډیرو پیسو خوبونه ګوري نو ځکه کوکنار کوي.
پر ما هم پور باندې دی، هم ولور باندې دی، هم د پیسو خوښ لرم چې پیسې ډېرې ولرم. خو د تاریخو داسې کار دی کله چې سم سي د سړی اوله منه روپۍ سي او کله سړی داسې کړي چې د ډاګه ووایي سړی ته بېخي پاتې نه سي. د کنجتو درمیانو فصل او د جورو فصل چې دی دا پیسې نه جوړوي، خو یو خو امتیازات نشته، یخچالونه نشته چې پکې وساتو. نو بس د کور دپاره یو څه دي چې مانا هغه د کورنۍ ژوند په وسي، خو پیسې نه جوړوي لکه تاریخ چې جوړوي.
د نادلی د خلکو 90% په کروندو بوخت دي. دلته اکثره سرمایه او پیسې د کرهنیزو محصولاتو څخه لاسته راځي. اوس چې د حاصلاتو موسم هم تیر شوی دی، په کلیوالو سیمو کې په خاص ډول د کروندګرو سره نقد پیسې ډېرې کمې پیدا کېږي. ویل کېږي کوکنار تر نورو کښتونو ډېره پالنه او کیمیاوي سره غواړي. محمد انور وایي د کوکنارو د کښت پر مهال د شاوخوا د پوستو قمندانانو ښه خواري کېږي. تر څو چې د کوکنارو شیره ټولوي مجبورې دي چې د نږدې امنیتي پوستو مسؤلینو ته د باج په ډول پیسې ورکړي.
تر کې چې حکومت را خبره چې وا سیس پر تاریخ پر منطقه باندې دغه نه اخیستي پیسې نه دي اخیستي. ولسوالۍ و دغه منطقو سره چارواکي نه راځي موږ ته پیسې واخلو. دا به غلو چې موږ په نږدې علاقه دي پوستي دغه ته په کلو کلو روپۍ ورکړي. پر ورځ کال وړم کال وسش کال مو روپۍ نه دي ورکړي. نو چې دنیا پیسې به سره واخلو کې به ونه چې پیسې نه نو کله سلام کو او کله پور کو خوده را خبر لې چې مشکل.
د 2013 میلادي کال تر 2012 پورې د امریکا د متحده ایالاتو او برتانیا د پراختیایي ادارو په مرسته د بدیل معاشات په نوم پروژې باندې په میلیونونو ډالره ولګول سول، خو داسې ښکاري چې حکومت لا هم کروندګرو ته په یو مناسب بدیل نه دی توانېدلی. په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد ورور هم دا مني چې سږ کال په هلمند کې کوکنار لږ کرل شوي دي، خو کروندګر وایي ډیر کرل شوي دا ځکه چې په ډیرو سیمو کې د نامنیو څخه په استفادې خلق د حکومت د کمپاینونو له ویرې وتلي دي او کوکنار یې کرلی دي.
د بزګر به نو څه ژوند دي، په شپږ بجې دی ولاړېږي په دې یخ کې اوبو ته ځي، بیا تر نو لسو بجو پورې دی اوبه لګوي، پر لسو بجې بیا یو کور کې کې کوچنی درلود هغه چای ورته راوړي، ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ چې وخوړه بیا پوجي ته کښېني، نو پوجي چې وکړله تر مازدیګر او ماښام پورې، ماښام چې راسې خپل کور ته د ستړیا او د ډېر زحمت د لاسه چې کله ډوډۍ خوړلې کله نه خوړلې بس خوب اخیستی دی.
افغانستان شاید د فساد تر څنګ په ځینو نورو مسایلو کې هم ښه نوم ونه لري، خو دلته هغه بزګر چې کوکنار کری په دې نه پوهېږي چې په نړیواله سطحه د نشي توکو د تولید له امله د خپل وطن نوم ته څومره زیان رسولی دی. دوی د اولادونو کالي او ډوډۍ برابرول غواړي او د نورو دانو او میوو دپاره د سړو خونو او بازار نه موجودیت د کوکنارو کرول ته خپل مجبوریت بولي. کنه ډېر یې د کوکنارو څخه د لاسته راتلونکو بې برکته پیسو څخه خوشحاله نه دي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
اټکل کېږي چې د روان میلادي کال تر اخیره به په چین کې 100 میلیونه ماشومان وزیږي. دا شمېره په چین کې د ماشومانو د زیږون تر کلنۍ شمېرې 3 میلیونه زیاته ده. په چین کې له 15 کلونو راهیسې دا قانون و چې یو پلار او مور یوازې یو کوچنی زیږولی شي، خو په روسیو کې حکومت پرېکړه وکړه که څوک دوهم ماشوم هم پیدا کوي اجازه ورته شته. په چین کې په 2014 میلادي کال کې 14 میلیونه او 3,00,000 کوچنیان پیدا شوي وو. په مرکز پیکنګ کې د عامه پوهاوي لپاره غونډې جوړیږي څو هغه میرمنې چې عمرونه یې تر 40 کلونو لوړ دي هغوی وهڅوي چې د بل ماشوم د زیږېدو هڅه ونه کړي. د روغتیایي چارو یوې مسؤلې ماو یوان چو په پیکنګ کې رسنیو ته وویل کله چې یو مور دوه ماشومان پیدا کوي ښکاره ده چې فشار او شکر ته باید پاملرنه زیاته شي. په چین کې دا دود دی چې د ماشوم تر زیږېدو وروسته یوه میاشت مور په کور کې پاتې شي او هغه میندې چې زمینه ورته برابره وي تر ولادت وروسته د 4 اونیو په مخه نرس ساتي څو د ماشوم د شیدو او روزنې په برخو کې مرسته ورسره وکړي. دا سجی رډو پر یو ساته خبری مجله کې مو مهم موضوعات دغه و چې چین ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سفر کړی دی او ټاکل شوی دی چې صلاح الدین ربانی تر پنجشنبه په چین کې وي. د دغه سفر په ترڅ کې چین د افغانستان د شانګهای د بشپړ غړیتوب ملاتړ اعلان کړ. په هلمند کې د میشتو ځواکونو د عملیاتو نوی مسؤول جنرال تورن جنرال عبدالجبار قهرمان وایي چې ډیر ژر به په هلمند کې وسوال مات شي او هلمند به د امن کور شي. په نړیوالو موضوعاتو کې مهم موضوعات دا و چې ایران او ایټالیا په بیلابیلو برخو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت ګڼ شمېر موافقې لاسلیک کړي او د سوریې د سولې خبرې د ښکېلو هیوادونو د اختلافاتو له امله په ټپه درېدلې دي. دغه هیوادونه چې ټاکل شوی و په خپلو کې خبرې وکړي د اپوزیسیون د استازیتوب د ډلو د انتخاب په سر باندې خبرې وځنډېدې. ټاکل شوی و چې تېره ورځ په جنوا کې دا خبرې پیل شي.
دل کې د خیر مې درولې چې په مرشي مختم ما نسل سوې نه چې په مرشي مختم ما نسل سوې کالی ہوانی
عاشقی لی دلی نو